د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربایم. تخنیکی چارې شمشاد صدران مختوړي. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې به وړاندې واوري چې د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د امریکا او چین اختلاف د دې سبب شو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو ماموریت موقتی تمدید شي. خو لومړی تر هر څه مخکې خبرونه. د تو مهمو خبرونو سرټکی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د غیواد یو شمیر پوزي او استخباراتي چارواکو د افغانستان په اړه غونډه وکړه. زلمی خلیل زاد وایي چې د سولې خبري سمې روانې دي او بلغاریا د هغه مشکوک کس په اړه د بلغاریا د سفر په اړه تحقیقات کوي چې په نیوزیلند کې پرون په جمعات کې خلک وشته. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون له خپلو لوړ رتبه پوځي او استخباراتي چارواکو سره د افغانستان په اړه پټه غونډه وکړه. په دې غونډه کې د هغه مرستیال مایک پینس، د لویو درستیزانو د کمیټې مشر جوزف ډانفورد، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د سی آی ای مشر جینا هاسپل او د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن حاضر وو. د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي د خپل هویت د پټ پاته کېدو په شرط اسوشیټیډ پرس ته ویلي چې دا کسان په واشنګټن کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب تر خبرو وروسته سره راغونډ شوي وو. هغه همداراز ویلي چې ټرمپ او د هغه لوړ رتبه مامورین د امریکا د دفاع وزارت په پټه خونه کې چې ټانک ورته ویل کېږي کښېناستل. د دې سري مجلس نور جزئیات نه دي څرګند شوي. د وسلوالو طالبانو چارواکو اسوشیټیډ پرس ته ویلي چې هغوی له درې تر پنځو میاشتو وخت کې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د وتلو غوښتونکي دي، خو امریکایي ځواکونه د دې لپاره اتلس میاشتې وخت غواړي. اسوشیټیډ پرس وایي امریکایي لوری شایي په دې ټینګار وکړي چې په کابل کې د خپلو ډیپلوماتانو او سفارت د ساتنې لپاره یو شمېر پوځیان وساتي او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د یو شمېر ځانګړو ځواکونو پر پرېښودلو هم ممکن ټینګار وکړي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پر ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان د سولې بهیر په سم لوري روان دی. خلیل زاد وړاندې لیکلی دی چې بیرته واشنگتن ډی سي ته ستون شوی. ښاغلی خلیل زاد او د دې ټیم د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره تر شپاړس ورځنیو خبرو وروسته واشنگتن ته ستون شوی. د دې غونډو په اړه معلومات د متحده ایالاتونو له چارواکو سره شریکې کړي دي، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د جنگي جرمونو د نړیوالې محکمې استازو ته به چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د فعالیت د څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي ویزې ورنه کړي. مایک پومپیو پرون وویل چې دا کار په امریکا کې د قانون د حاکمیت په اړه سوال پیدا کوي. د وی د امریکا متحده ایالات په دا ګامونه د نافذو قوانینو او د ملګرو ملتو له موافقې سره سم واخلي. د ویزې محدودیت بس موږ د هڅو پای نه وي. که محکمه خپل لار بدله نه کړي موږ د نورو ګامونو اخیستو ته هم تیار یو چې اقتصادي بندیزونه هم پکې دي. زموږ د حکومت لومړی او تر ټولو مهمه وظیفه زموږ د خلکو دفاع ده او دا کار به کوو. د جنگي جرمونو نړیواله محکمه په حق کې ده. د دې محکمې مشر قاضي د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې ل خپل قاضیانو وغوښتل چې په افغانستان کې د امریکا د جنگي جرمونو د ادعاو په اړه تحقیقات وکړي. سپین مڼې تیر کال په سپتمبر کې هم په دې برخه کې د نړیواله ادارې ته خبرداري ورکړی وو. د بلغاریا څارنوالان د استرالیا د هغه کس په اړه تحقیقات کوي چې شک پرې کېږي چې پرون یې د نیوزیلند په کریسټ چرچ ښار کې په دوو جماعتونو کې نه څلوېښت تنه ووژل. د بلغاریا لوی څارنوال سوتر ساتا سروف پرون وویل د استرالیا دغه مشکوک وګړی برنتون تاران د تیر کال د نومبر له نهمې تر پنځلسمې په بلغاریا کې و. د لوی څارنوال په وینا تارانت ادعا کړې ده چې د لرغونو ځایونو د لیدنې لپاره بلغاریا ته تللی و. تارانت د 2014 میلادي کال د دسمبر په 28 او 30 شمه په بس کې سربیا، کوریشیا، مونتینګرو او بوسنیا هرزګوینا ته هم سفر کړی و. روسي خبردار چې د امریکا متحده ایالاتونه، اروپایي ټولنه او کاناډا پر یو شمېر روسي چارواکو او سوداګرو نوي بندیزونه لګوي. دوی دا کار د اوکران په چارو کې د روسي د خصمانه مداخله د دوام لامل کړای دی. د امریکا د خزانه وزارت پرون په دې اړه په یو بیان کې وویل بندیزونه پر هغو وګړو او شرکتونو لګول شوي چې د اوکراین پر بیړیو د روسیې په غیر مواجه حمله کې رول درلود. د کریمیا ټاپو وسمه په جلا کولو کې مرسته کړې او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غشتونکو د غیر قانوني انتخاباتو ملاتړ کړی دی. د بندیزونو په لیست کې شپږ روسان، د روسیې شپږ دفاعي کمپنۍ او د روسیې دوه ساختماني شرکتونه چې په کریمیا کې فعالیت لري شامل دي. د روسیې حکومت په دې اړه تر اوسه عکس العمل نه دی څرګند کړی. ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس پاش نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، د ورځې مهم موضوعات راخلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت د یو کال پر ځای موقتاً د شپږو میاشتو په مخه تمدید کړ. په تیرو دریو کلونو کې امنیت شورا د افغانستان ماموریت د بشپړ کال په مخه تمدید کړی و. د چین او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د پریکړلیک پر سر اختلاف د دې سبب شو چې د ماموریت پرون په نیویارک کې د امنیت شورا په غونډه کې موقتی تمدید شي. په امنیت شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر جاناتن کوهن غونډې ته وویل چین د یو کمربند ویلارې پروژه د افغانستان مسلې ته ورګډوي.
We are deeply disappointed that the council was not able to come to a consensus on a resolution renewing the mission.
دای وای موږ ډیر نهیلی شو چې امنیت شورا ونه توانېده چې د بشپړ کال لپاره پریکړلیک تصویب کړي. چین دا پریکړلیک برمته کړی او د چین له ملي سیاسي ګټو سره یې مرتبط ګڼي. د دې پر ځای چې هغه د افغانستان د خلکو مربوط وګڼي، د دې نتیجه دا شوه چې امنیت شورا له دې پرته بله لار نه لرله چې دا ماموریت د لنډې مودې په مخه تمدید کړي. کوهن زیاته کړه چې د یوه کمربند یوې لارې پروژه شفاف نه ده، چاپېریال ته زیان اړوي او د فساد په څیر ستونزې هم لري. په امنیت شورا کې د چین د سفیر مرستیال وو هاي تاو د کوهن د څرګندونو په ځواب کې وویل چې دا له حقایقو سره په ټکر کې دي. چین غواړي چې د یو کمربند یو لار له پاکستانه تیر کړي او له دې لارې دا پروژه له افغانستان سره وصل شي. پکینګ دا پروژه په نورو هیوادو کې هم پلي کوي او تر اوسه د نړۍ تر 130 ډیرو هیوادو له چین سره د یو کمربند یو لارې پر پروژه په پروژه کې د همکارۍ سند لاسلیک کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز غونډې ته وویل چې له دغو شپږو میاشتو به ګټه پورته کړي تر څو د افغانستان په اړه د امنیت شورا یو پراخ پریکړلیک ته زمینه برابره شي. عادل راز زیاته کړه:
We regret that the nature of negotiations on this year's draft was such that the divergence
دا وایي موږ متاسف یو چې د سش کال پر مساوده خبري د امنیت شورا د غړیو د اختلاف سبب شوه او د دې پر ځای چې د یوناما ماموریت د 12 میاشتو لپاره تمدید شي، د شپږو میاشتو په مخه تمدید شو. خو موږ پوهیږو چې امنیت شورا د راتلونکو 12 میاشتو لپاره د یوناما ماموریت ته ژمن دی. د چین د یو کمربند ایوی لارې پر پروژې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس تیر کال لا انتقاد کړی و او ویلی و چې د اکثرو پروژو کیفیت یې ټیټ دی او د دې پروژو له لارې مخ پر وده هیوادونه پوره وړي کیږي چې بیا نشي کولی دا قرضونه ورکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وی له واشنگتن سره به اوژه پوژه د یوې سمې عادلانه سولې لپاره هڅې دوام وکړي. حمدالله محب په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې د په متحده ایالاتونو کې د افغانانو اندېښنې هم د سولې د روانو خبرو په تړاو له امریکایانو سره شریکې کړې دي. تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان خلک او حکومت له امریکا سره د اړیکو ارزښت پیژني او په ځانګړي ډول د افغانستان له ملي امنیتي ځواکونو سره د امریکا د مرستې منندوی دي. حمدالله محب د مارچ په 14 په واشنگتن کې د افغانستان په سفارت کې خبري غونډې ته ویلي و چې له طالبانو سره د امریکا مذاکرې د سولې ټینګولو لپاره سم لار نه ده او د افغانستان د حکومت د مشروعیت په اړه سوال پیدا کوي. هغه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلزاد پړه ویلی و چې د افغانستان حکومت یې څنډې ته کړی، له طالبانو سره خبرې کوي او ځانته یې د وایسروی موقف ورکړی دی. وایسرو یا وایسرا د برتانیې تر اشغال لاندې هند کې د واکمن لقب. مهیب خبریالانو ته وویل موږ فکر کوو چې زلمی خلیلزاد نه پوهیږي چې مذاکرې څنګه کیږي او یا به د دې شاته بل دلیل وي. همدلا مهیب وویل چې وسوال طالبان د افغانستان له حکومت سره د خبرو تبه او اړتیا نه لري، بلکې د هغه په وینا ده چې طالبان مخامخ له امریکا سره ګوري، دلیل یې دا دی چې ځانته مشروعیت ورکړي. د مهیب خبرو په واشنگتن کې مثبت انعکاس نه درلود. د همدې ورځې په ماپښین د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرټ پلادینو وویل چې د سیاسي چارو لپاره د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید هیل له مهیب سره کتلي او د هغه له خبرو د امریکا د حکومت نارضایتي ورته بیان کړې ده. رابرټ پلادینو په دې اړه په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل
وی ریمین ان کلوز کنسلټیشن د پرزیدنت غانی د چیف اگزیکټیو عبدالله.
موږ په افغانستان کې د سولې په تړاو پر ټولو مسئلو له ولسمشر غني، اجرایي رئیس عبدالله او د افغانستان حکومت له نورو لوړ په چارواکو سره د نږدې مشوره کوو. څنګه استازی خلیلزاد په هر سفر کې چې د سولې په تړاو پلان شوی او موقع ورته برابر شوی د معلوماتو او جزئیاتو د شریکولو لپاره کابل ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې خلیلزاد د سولې د هڅو په اړه په مکرر ډول له ولسمشر غني سره خبرې کوي او په کابل کې د امریکا سفیر تقریبا هر ورځ په دې تړاو د افغانستان د حکومت له مشرانو سره په تماس کې دی. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو ورستۍ دور د فبروري په 15مه پیل کړ او د مارچ په 14مه واشنگتن ته ستون شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې خلیلزاد په واشنگتن کې دی او د خپل کار په اړه له مشورې پیل کړی دی. پلادینو د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه خو ویل چې د سولې موافقه به پر ټولو مسئلو تر جوړجاړي ورسته کیږي. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز نه دی منلی، خو د امریکا حکومت ویلي چې له طالبانو سره د سولې موافقه به پرته له دې چې هغوی د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي ونه مني.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب ویلي چې د امریکا سره به په ګډه د سولې هڅې مخته وړي. تر دې مخکې د زلمی خلیلزاد پر هڅو سخت انتقاد کړی و. دا خبرې زر او نقیص دي که څرنګه د سیاسي چارو لکتونکي مشتاق رحیم څخور
تر هغه پورې زه فکر کوم چې ښاغلی محب هغه د خپلو تیرو خبرو د ترمیم هڅه کوي، ولې چې هغه کمې خبرې چې مخکې کړې وې هغه یو ډول انتقاد او د امریکایي چارواکو غوسه راپارولې وه او د توقع خلاف هغه کوم برخورد یا کوم غبرګون چې د امریکایانو له خوا نه راغی هغه یو څه د افغانستان د حکومت او خصوصا د ښاغلي محب د توقع خلاف یو څه او غواړي چې دغه راپارېدلې غبرګون بیرته آرامه کړي او هغه کوم پیغام چې دوی د افغانستان حکومت خصوصا ښاغلي ولسمشر اشرف غني او محب غوښتل چې امریکایانو ته ولیږدوي هغه هم ولیږدول شو چې دوی د خلیلزاد سره ستونزه لري. اوس ضرورت دا دی چې بیرته امریکایانو سره خپلې اړیکې عادي حالت ته راوړي. نو ځکه زه فکر کوم دا بیان ورکړی دی.
ستاسو په باور محب تر څه بریده پورې بریالی شوی دی چې خپل پیغام هم امریکایانو ته ورسوي او هم د کابل او واشنگتن ترمنځ یو ټکر رامنځته نشي؟
پیغام خو ورسول شو، خو د پیغام رقم ته توقع شو دی درلودل چې د خلیلزاد پر ضد به د امریکایانو امریکایي ادارې حساسیتونه راوپري. په هغه کې یو څه دوی توقع خلاف یو څه پیښو دی. دا چې فکر کوو چې کله افغانستان د حکومت پیغام هلته ورسیږي نو د سره به خلیلزاد تر فشار لاندې راشي. تیر واري هم داسې شوه کله چې د خلیلزاد او طالبانو ترمن ناست او شوه نو د افغانستان حکومت یو څه نارام او بیا د ترامپ ادارې سره چې کړه تماس ونیول شو نو خپل ال اس ویل چې مرستیاله ده د باندېو چارو د امریکای هغه کابل ته راغله او د هغه نه وروسته خلیلزاد راغی او بیرته ولسمشر سکیناس او د ارګ نه داسې راپورونه خپاره شو چې ګوندي خلیلزاد بیرته ولسمشر ته خپل چارو او د خپل کتنو راپور وړاندې کړ. نو دوی داسې فکر کوي چې دا وری به هم داسې وشي، اما دلته کیسه سرچپه شو او امریکایانو دغه مطبوعاتي ویناوې د مهر ځل فکر کوم خو نه کړې. نو یو څه تاوان ډیرو پر ځای دی چې ګټه وکړي.
فکر نه کوي چې لا هم وختي دی؟ تر اوسه پورې خدا معلومه نه ده چې د امریکا اصلي خبرګون بچوي، ځکه چې د بهرنیو چارو وزارت خو مجبور و د امریکا چې د دوی په یو ډیپلوماټ باندې انتقاد کیږي او یا د دوی په ځانګړي اساس انتقاد کیږي، نو دوی مجبور و چې عکس العمل څرګند کړي. خو د امریکا د حکومت لپاره باید انتظار نشي افغانان؟
کېدای شي. نو ولیدل شي تر اوسه پورې خو چې مونږ ګورو دغه مسله کې خبرګونونه منفی راغلي دي، لیکن بیا هم ترامپ اداره وکتل شي که څه هم خپل ترامپ یو اعتبار وړ برخورد نه لري، یو کنسیسټنت یا روانه باندنی پالیسی نه لري وکتل شي چې دای څنګه برخورد کوي هغه د اوباما ادارې سره تفاوت لري لیکن طبیعي خبره ده چې په ډیپلوماټیکو چینلونو سره چې کله اړیکې نیول کېږي نو وکتل شي کېدای شي یو څه متفاوت مخې ته راشي
له ښاغلي رحیم څخه په مننې د کابل د نن ورځې ورسپانو ته کتنه اجمل تورمان وړاندې کوي
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابیلو موضوعات